په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخله دې چې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګندر کې څه مو ده وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور د شټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنځشنبه خبرې کړي راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حال وش پنوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تیرې تل میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګندره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. هغه مهال دغه بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله وویل چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د بخنه نړیوال سازمان امنیتی انټرنیشنل وای د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمان لغو کړي چې لمخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوې دي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانل لیکلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړې دي. دوی دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې 13 اگست میاشت کې توشي او رسمي جریده کې خبر شو د ښځو غږ اورت هم بلل شوی دی. په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثرو ادارو کې کار کول منع شوی دي. ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د ښځو حقونه یاده کړي. طالبان بیا وایي ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې حقونه ورکړي دي. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړ چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشو چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېره اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې که دا ډول پوځیان لیږل کېږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینو څخه منع شوی دی خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړي چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. د هسپانیا په ختیځو جنوب ختیځو او جنوبي سیمو کې د وروستیو سیلونو له کبله لږ تر لږه 95 تنه مړه شوي دي. هسپانوي چارواکو ویلي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له دې لوړ شي ځکه په د ټولو سیلاب ځپلو سیمو د زیانونو وروستۍ څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د هسپانیا صدراعظم پرون وخت وویل چې د دې هېواد لسګونو ښارونو دغو سیلابونو زیانمن کړي او په وینا یې ګواښ لا هم لمنځه نه دی تللی. د هسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دې هېواد کې د سیشن بې د ورځې د اورښت کچه بې ساري بللې ده. ژغورونکي ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه له خلکو سره د مرستو چارې مخته وړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی موندل چې د ایران په کلګندره کې څه موده وړاندې افغان کډوال په ډزو وژل شوي او د دوو مړي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه څېړنې په اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل او دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پیښه په اړه باندې پلټنې وکړي.
د بخنه نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي بلکې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل ګرځي چې جبران به یې ډېر سخت.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېر ناهیلې کړي دي. په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بوی د تا د ګرمۍ پر برابر په خاطر د ګل پر شپو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په کلاګان دره کې پر افغان کډوالو د دزو پیښه تایید کړې او ویلې چې په دې پیښه کې د دوه کسانو مړی او څلور لشته پیان افغانستان ته لیږدول شوې دي. د طالبانو د حکومت وی پلاتون کې ډلې په خپلو مندونو کې ویلې چې څېړنې لا هم روانې دي او ځینې نور قربانیان په پاکستان او ایران کې ام پاتې دي. د دې پیښې راپور د بشري حقوقو ویب پاڼې حال وش خبر کړی او پراخ خبرګون پارولې دي.
د طالبانو د حکومت تحقیقاتي پلاوی نن په ایران کې د سیستان او بلوچستان ولایت د سراوان ولسوالۍ په کلاګان درې کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړه او خپل لومړنۍ موندنې شریک کړې. د دوی په وینا د پیښې له ځایه د دوو قربانیانو جسدونه او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال شوي دي، خو ځینې قربانیان لا هم په ایران او پاکستان کې پاتې دي. پلاوی ویلي چې کډوال د ایران په خاوره کې د چاودنې او ډزو ښکار شوي، خدای نه ده په ګوته کړي چې د برید عاملان څوک وو. خود حال وش د بشری حقوقو وبپاڼې چې په ایران کې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي مخکې ویلي وو چې ایرانی سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو پر یوې ډلې ډزې کړې دي. سره له دې ځینې جګپوړي ایرانی چارواکي لکه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي ادعا کوي چې د ایران سرحدي ځواکونو له خوا ډزې نه دي شوي. د طالبانو د حقیقت موندنې د هیئت مشري د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي او یاد هیئت ویلي چې تحقیقات روان دي. د حال وش د راپور لمخې د دې پیښې ټپیان په نیمروز کې په روغتون کې بستر شوي دي. یا سازمان وایي د ټپیانو د انتقال پر وخت لسګونه افغان کډوال هم د پاکستان د پوز لخوا د اکتوبر په 28مه نیټه نیمروز ته انتقال شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي، ځینې افغان کډوال دا کوي چې سلګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د ایران له سرحد څخه تیر شي، د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر برید شوی. د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند او ازادي رادیو یې په خپلواکه توګه تایید نشي کولای.
موږ 300 کسانو لتیزه په 500 کسانو وویشو شو هلته ولاړو. لار بلتی موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ ډزې وکړي. څلور یا پنځه ورځې هلته پات شو. لس تر 1200 کسان ټپیان دي. یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، موږ درې سوه نفر او درې سوه نفر نه موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو. روانې کړو مرغ غاړې ته، هلته چې ده موږ مرمۍ شدیده جنګ یې وکړو. موږ ویش بیا دې خوا ته راواړول ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، کومک یې وکړو. لږ سره موږ سره کومک وکړې، موږ له دې جنې په خیر راووتو. راسو خپل ملک ته بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده زخمیانه.
ازادي رادیو مخکې د دې پیښې د ځینو قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه له هغه دوو کورنیو سره چې خپل عزیزان یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړې دي. دوی د عدالت غوښتنه کړې او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه یې د دې موضوع د څېړلو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو ویب پاڼې حال وش د راپور له مخې دا پیښه د میزان په 28مه نیټه شوې ده. په دې پیښو د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو خواوو اندېښنه ښکاره کړې او په اړه یې د تحقیقاتو وختنه هم کړی ده.
په همدې موضوع کې تم کې یو مخکې مېده سیمې د چارو لپاره سمې یوسف زی سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتل چې د دغه پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې په خبرو شو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمیر ډیر زیات ښودل شوی. خو د طالبانو په څېړنه کې یوازې د دوه کسانو د مړ کېدو ویل شوي دي. آیا دا همغه څېړنه ده یا بشپړه څېړنه ده چې طالبانو تر سره کړی او که د دغه پیښې ابعاد لدی هم زیات دي؟
دقیقا د افتدا نه د دې پیښې په اړه باندې چې په مطبوعاتو کې یو غوغا خپره شوله، شکوک او شبهات موجود وو. اول خدا په یوشتم پیړی کې په دومره غټ تعداد باندې افغانان پاکستان ته نږدې چې بیا دغه ځای پاکستان ته واوړي، ځکه چې دا سرحد پاکستان ته نږدې ده. دویم که دومره ډېر افراد یا زخمي کېږي یا وجل کېږي، دا یو سترو عملیاتو ته ضرورت لري، فوجي عملیاتو ته ضرورت لري. فوجیان او امنیتي سرتیري باید پکې برخه واخلي، او په دې وخت کې دومره ستره پېښه پټه نه شوای پاتې کېدلی. زه فکر کوم طالبانو چې کوم تحقیقات دي هغه درست دي، او طالبان چې د کومو دوه کسانو پوښتنه کوي هغه د دغه پېښې نه وړاندې په دغه سیمه کې شاید ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټکر رامنځته شوی وي، خو هېڅکله زه فکر نه کوم چې دومره ستره پېښه دي رامنځته شوی وي چې 200 یا 300 کسانو د ژوند له لاسه ورکړی وي او د ورځو ورځو لپاره څوک په دې نه خبرېږي.
بل خو طالبانو په دغه څېړنه کې موندنو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي، یعنې له دې وروسته هم د دې احتمال شته چې د مرجوب یا د دې پېښې نوي جزئیات رابرسېره شي.
نه زه فکر نه کوم، ځکه چې دومره کسان که وجل کېږي بیا د هغوی جسدونه، د هغوی خپل خپلوان، د هغوی جنازه، دا ټول دومره نه ځنډېږي. زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د خلکو د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل، دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پېښې په اړه باندې پلټنې وکړي. حال دا چې دوی باید لومړی خپلو د حکومت ته، دوی باید خپل سفارت نه او د سیمو نه یو څه معلومات راجمع کړي وای، یو د وروسته بیا دغه پلاوی اعلان کړی وای. زه فکر نه کوم چې دغه پلاوی ټاکلو ته اصلا ضرورت و، ځکه چې ډیر ځل داسې په سوشل میډیا او مطبوعاتو کې غلط خبرونه خپرېږي، نو حکومت باید اول خپل ابتدایي معلومات کړي وای، بیا دا ډول پلاوی اعلان کړی وای. زما په خیال اول خو د دې پلاوی اعلانول نه و پکار، بیا چې اعلان شو بیا طالبان بیا د فشار لاندې رالولو چې دوی پلاوی اعلان کړی، دا پلاوی ولې خپلې نتیجې نه اعلانوي. نو زه فکر کوم د دې کوم خبره کوي هغه درسته خبره ده، دومره سره پیښه نه ده مسته شوې ده، او د مطبوعاتو کې چې څه کول کېږي اصلا دا د یو اسرائیل لخوا چې کوم یو ویب سایټ سپورټ کېږي، د هغوی لخوا دې ته اوا ورکه شوه، بیا یو شمېر افغان ژورنالستان او مطبوعاتو هم دې ته پیښې ته یو انعکاس ورکړو، د غوښتلو چې یو دم کابل کې د
پاک یو وروستۍ پوښتنه د ایران سره د طالبانو هغه نږدې اړیکو ته په پام داسې هم ویل کېږي چې ښایي طالبان نه غواړي دا پیښه ډېره لوی وخی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې په دې نه لوی پیښې شوې دي، او طالبانو هم په هغه باندې عکس العمل ښودلی ده، د ایران حکومت هم هغه پیښې تایید کړي دي. که تاسو په یاد دي جمهوریت په وخت کې یو وخت یو موټر چپه شولو، په یو کې افغانان وسوځېدلو، خو په مطبوعاتو کې بل ډول انعکاس ورکړل شو. زه فکر کوم چې طالبان دومره ستړي پیښې کوي شي په اوس وخت کې، طالبان نه غواړي چې دا پټ شي او نه هم پټ پاتې کېدلی شي، او نه هم طالبان په دې کې څه ډار یا شک لري چې که داسې پېښه پېښېږي دوی مستقیم له هر حکومت سره پرته له کومه خوف او ډاره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. په ایران کې د افغانانو مشکلات شته دي، خو تر دې حده پورې هم نه دي چې په دومره بېرحمانه ډول باندې 200 کسان ووژل شي او بلاخره د هغو مړي ژوندي هم ورک شي تر په مطبوعاتو کې اوازې وي.
د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره د کلګان د پېښې په اړه د طالبانو د حکومت د پلټونکو پلاوي د موندنو په باب مرکه وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسنی وخت منان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق نقص شوي لغوه کړي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لولوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د خوځو او نجونو حقوقونه نقص شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خوځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د مېرمنو په ژوند غیظ کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د خوځو غک اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفی یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یو بالغه مېرمن لمونځ کوي او لمخې یو بل بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې مېرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مېرمنې او نجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یو یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کیږي بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د هیواد مشهاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډیر سخت وي.
په همدې حال کې د خزو د حقونو فعال کلسوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړي توګه مېرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه توري نه کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
د خزو او دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلند چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خودوی دین ته منسوبوي ښایي د اسلام له دین څخه د خزو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورني تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې مېرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته پر افغان مېرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د هرې ورځې په تېرېدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې مؤثرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکي ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي. نور حالیده سنا کاکړ پر رپورټ کې
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکې نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس و شپږ اویا مېرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې پکې راغلي چې و څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او آن د شرم وړ ګڼي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښته وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکو زرمینه چې د خپل کورنۍ اوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل دوه لونې لزده کړو پاتې دي او یوې لومړنی خوانځي ته د تلو په عمر ده خو بیا هم خوانځي ته نه ځي.
سلاړه سي څه به وکړي خو تر پنځم شپږم پورې وای نور بیا هغه خون پس لغې پاتې کیږي. نور د مام سره نه کیږي سلاړه سي مکتب ته دغې هم سره نه کیږي سلاړه سي چندان درسم هغه سي لا پخوا غوندې نسته ده او بل داسې لغې نه ښکته سي فیسبوکاري زده کې وازه د اقتصاد مې خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي
سا کال زه ښوونځي ته لاړم نه ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځی ته نه شوم تلای. د همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطي او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده، خو په دې سروې کې بیا د یو شمېر مرکه کوونکو په حواله راغلي چې د دوی کورنۍ او ټولنې اوس هم په دې باور دي چې زده کړې به یو ځل بیا د نجونو او ښځو په وړاندې په افغانستان کې په بشپړ ډول پرانیستل شي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي له زده کړو څخه د یوې بې برخې نجلۍ پلار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل په دې سروې کې دغه شان عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو لاسرسي، عواید تولیدونکي فعالیتونه او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو مشارکت ته هم اشاره شوې. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې له څو میاشتو تېرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. دوی دغه شان ښځې ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له تګ هم را ګرځولې او ویلي چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ دي او ورنه غوښتل شوی چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی بلکې پر افغان نجونو او ښځو یې محدودیتونه لا زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم وایي هیله مند چې په نږدې راتلونکو ورځو کې له اسرائیل سره د اور بند یوه هوکړه اعلان شي. تر دې مخکې د اسرائیلو خبري شبکې کان د هوکړې د مسودې په نوم یو سند خپور کړی و چې ویل شوي په البته په دې سند کې چې د شپېتو ورځو په مخه د یوه اور بند هڅې کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لبنان لومړی وزیر نجیب مقاتی له څرګنده کړی چې په راتلونکو سوروزو کې به له اسرائیلو سره د اوربند هوکړه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو خبری چینل کان یو سند خبر کړی او پکې ویلي دا د هغې هوکړې مسوده ده چې د لومړني شپېته ورځنی اوربند ته زمینه برابروي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه افشا شوي سند کې چې د کان په وینا د واشنگټن لخوا وړاندې شوی او رسنیو ترلاسه کړی ویل شوي چې اسرائیل به د دغه شپېته ورځنی اوربند لمړی اونې کې له لبنان څخه خپل ځواکونه وباسي. دغه اطلاعات تر ډیره بریده د هغو معلوماتو سره مطابقت لري چې مخکې د ریوټرز خبري اژانس د دوه با خبره سرچینو له قوره خبر شوی وو. د لبنان لمړي وزیر نجیب مقاتی د چاشمبي په ورځ د اکتوبر 10مه الجديد تلویزیون ته وویل چې دای په دې باور نه دی چې د امریکا د ولسمشري تر ټاکنو وروسته به یو هوکړه ممکن وي، خو د هغه په وینا د چاشمبي په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا له استازي آموز اوکشکاتین سره له خبرو وروسته خوشبینونه هم زیاته شوې ده. مقاتی دا هم ویل چې اوشکاتین هغه ته د تلیفون په جریان کې ویل چې د دې میاشتې تر پایه او د نومبر له 15مې د مخه یو موافقه ترلاسه کېدای شي. د لبنان لومړي وزیر ویل چې هغه ټولې ممکنه هڅې کوي او هیله مند دی چې په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به اور بند وشي. ټاکل شوې ده چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی اوکشاتین نن پنجشنبه یا دیشم د اکتوبر اسرائیل ته سفر وکړي. د ریوټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان شان سویټ د دې پوښتنې ځواب نه دی ورکړی چې د کان له خوا خبره شوې نسخه به د نور مذاکرات لپاره بنسټ وي او کنه. د اسرایلو امن اشراتو هم ویلي دي چې دا مسوده د اسرایلو مشرانو ته وړاندې شوی خو اسرایلی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان حزب الله هم سمدلاسه دوربند دی افشا شوی وړاندې سپړه څه نه دی ویلي. د لبنان حزب الله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالات لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي خو اروپای ټولنې په تور لس کې بیا یوازې پوځي څنګه شامل کړی ده نه سیاسي برخه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د پنبه کروندګر وای چې سکالې حاصلات د اقليمي بدلونونو له امله کم دي. د دوی په وینا د بي وخت بارانونو او سخت ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوخته او دوی ارشوي چې نو وخت کرنه پیل کړي. کروندګر هم درنګه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاتې کوم محصولات لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خطر چې وایي څنګه دی به د تا د ګرمۍ پر برابر اوس په خاطر د ګول پر شپور هلته جنجه تیږه سوال نه ګرد ګول پچ کی چې ګول پچ کی برنه د شخص شی
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملسار سیمه کې عبد الکافي سهار د مر لراختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پومبي ټولولو کار پیلوي.
د وبو د خطر د وځوس په داوال داوال چې و ولی صفونه کوي چې داوال له دغه سوال وڅ خپل ګټه ګرځونه د اوري زراشه برابر په خطر باندې تیږي.
عبد الکافي وایي ساشکالی د بی وخت بارانونو لامل کرنه نا وخت تر سره کړه او ورسته د ګرمي هوا او د بو کموالي حاصلاتو ته زیان واړاوه.
ساشکال خو یو خدای بارانونو نا وخت کی مرش پمباک شه شو ورځ دا پمباده دا څه زړه څلور پنځه وار منبر کړی دی درې وار در فوجي استلې جخاري مصرفونم ډیر پکړي دي ان په هغه کلام کمزور دی او دا ټوټه چې د دا څه تندی دی دا جې ته موږ د غون امبرون ور کړی چې په دا وښ کې ګرمي دی چې سوله بره تیږه سوله ګوره دا ګولې پچ کې یادې دا جړ ګول پښ کې معلومیږي. هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطه دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبه کرنه اسانه ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو ورتیا لري او په بازار کې په اسانه پلورل کیږي. خصوصا کال په مارکیټ کې د پنبه نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسیور پوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دی وايي د طالبانو حکومت باید د دوی د پنبه لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پنبه به خصوصا کال ډېر کمزورې دي او پنبه هم ډېر کمزورې ده او مشته هیڅ چي ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری پکښلې نفسونو په ختلې او شش کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لور باسي او بسګري خلالو خبره ده نو برې چي ولا کرا ته جوړي شش کال کښتونه ډیر خراب چي او بازارونه ډیر مړي
د دولت صدا غواړو چې مشته پمبا ګرانه کې مشته هیڅ چي نه را جوړي پایت پمبا مشته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از مشته مازه سپنات اخ دې چې پمبا پر ډېر سي پر کارخانه والا باندې بره رښتا کوي رښتا کوي راولې یو نیم سولو ته چوارې وړې وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازه ودونه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرونه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پومبې کښتونه سیبي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پومبا به ترې ترلاسه شي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنې وزارت هڅه کوي د پومبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سشکال چین ته هم د پومبې د صادراتو پلان لري.
سشکال په کندهار کې په 2000 شپږ اتیا شاوخوا هکتار باندې د پومبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایي امیدوار یو سرکال چې د صادرات په برخه کې ان شاء الله چې امیدوار چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بل خصوص د چین هیواد ته وزارت مقام په دې هڅه کې دي چې پنبه صادره شي نرخونه به ان شاء الله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټولو ولایتونو ټولو پومبا په کندهار کې د پومبې په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 1500 ټنه پومبا پروسس شوه چې له خالص پومبې څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوه ده. د صنعت او معدن خونی د مسولینو په وینا لدی جمله 150 زره ټنه پروسسوي پمبه پاکستان ته صادره شوی و او دوی هڅه کوي چې د پمبه لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي ترڅو کروندګر د پمبه د خرڅلاو لاري شایع ترلاسه کړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل. سلام و